ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د کورونا چار وزارت وای د امن نظم په خوانی قومندان نیولې. په هند کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت او په جرمنی کې ساينس په هند موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر څیړي. د خبرونو تفصیل په غزدی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومان په شمول لشت لژه وطن ملکی وګړي وشل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی د پیښه نن یک شنبه د جغتول سوالی پر عمومي لار هغه محل وشو چې د سپرلیو موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د شغل جمعزاده په وینا په وشل شو یو کې درې شزي دوه ماشومان او دوه نارینه شامل دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینو نشتی خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دو پیشو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویندوی حشمت الله احمدی نن آزادي رادیو ته وویل په پشترود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حمله پلان ناکام کړ.
د دښمن پر اهدافو د توپچی د زپونکو ضربو په نتیجه کې د دوی شپږ کسان وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان شوي دي.
شغله احمدی هم درزوی په بل پیشه کې د فراد مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوای ځواک په حملو کې نه وسلوال وشل شوي. د دولت کومي مخالف ډلې د دغو پیشو په اړه څه نه دی ویلي. د بلې خوا په کندهار کې په دوه جلا پیشو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنی قبندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي رادیو ته وویل طالبانو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیشه کې دوه پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بارکزی همداراز تیره شپه دو وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د ماین شخولو په محل د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تیرې شپې په حمله کې شل سرتیری وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امن نظم په خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. دغه وزارت ویندوی طارق آریان نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې شاغلی پایکان چیری او کله نیول شوی دی. خو راپورونه وایي زمری پایکان تیر شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پایکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1400 شپږنیویم کال په لنده یا خاص میاش کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند او په تو کلونو او شپږو میاشتو تنفیزی باندې محکوم کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. خو ګومان کیږي په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څیړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئي اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښوولی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونه زیاتې دي او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر اتولکو اوشته دی. په جرمنی کې ساينس پوهان د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزینګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې چیرنه کې د برخې اخیستو لپاره لمړی د ماینو پر اساس ثابت کړی چې په کورونا وایرس اخته نه دي. دغه شار د کنسرتونو سالون ته د رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتک څارل کیږي. او روسي خبردار چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوې ده. لوکاشینکو چې شپږ وشکلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، د خپل هیواد وسلوال ځواکونه تیار سای کړل. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اگست د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 5000 ډیر نیولي او سلګونه نورې وهلې ټکولې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تغواکی از د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله منده يم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبري کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. او د اړیکې شمیرې مو دی 0909 شل 15 څلوېخت او 0 9 8 2 5 5. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچېری کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ، او موږ به هم ساسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر صاحب کغاګ مې اوري، سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه علیکم، خیلی وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي ما شي وایم.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکاران ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف سر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په خوځو کې د سیدیه سرطان، معمولا هر خزی یا هغه مین دي چې شودې نه ورکړي، او یا په دې وسنوي او تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی خزه او یا شودو ورکړي، چې څوک شودو ورکړي دا خزی باید هفته کې دوه واره خپل سیدیو ته مساج ورکړي. نو دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکړي او یا خپل ماشومان ته چې شودې نه ورکړي او دوه چې شودو څخه استفاده کوي، په دوی کې د سیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډیر زر کیږي، ځکه هغه سیدیه چې قطه کیږي د دې میتاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پات کیږي، انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځنې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میدې سرطان، نو اوس په دې کې به بعضی خطرناک او بعضی لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر موږ د میدې سرطان شو، کچیر د میدې یو برخه مصاب شوی نو د مغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقی میده چې دغه عضوي برخه سره انستوموز یا تړل کیږي نو انسان ته دومره خطر نه پیښوي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډ موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي، او همدارنګا د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کې د شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې، او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نورو برخو ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي او ان بغا کچ په یختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنش نکا کی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی، او په دې حالت کې دې شي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند کی او تداوی بل خاصه دې چې نشتا، خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویض ورته ویل کیږي، هغه تعویض کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کم وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطان لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی، کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات روش ټوکري کا په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په ماغه وخت کې د ماغه برخه ریزکشن یا هغه برخه لری کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکه به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې پاړی کشي او کچری په دغه برخه کې هم په نورو برخه کې سونه ولري کولای شئ خپل سونه هم د موږ سره شریک کړي. د اړیکه شمیرې مو د 0999 شل 15 سالویخت او 0982225. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو دا کولای شئ خبري وکړي. بلی متاسفانه د دوی اړیکنې رخصوي و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکنه سي یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و به هم د اړیکو شمیره تکراروم 0999 شل 15 سالویخت او 0982225. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلا زرتا و امرور خبرونی ته میروانی څوک لکم زیا؟
السلام علیکم
و علیکم. علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
و چې دا څه څه څنګه پوښتنه دا و سلام دا بازار زم دا ملاتړ پیر بدران څه څه کړم ملاتړ ور
تقریبا
خپې خودي بي هي سي نه کوي.
ډیره زیاته مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غینې به جوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړی او کولای شي چې خبرې وکړي ساسو اړیکې رخصت شوی
سلام علیکم ورکه تاسو ته سپاس کوم کارونه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زه
مننه لوګر ولاتې تماس نیولې ډاکټر سرمنې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور مېرمن دا یغه بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا دا هو کال وسوله دا چې نوې مارشل سي راځي دنیا
ته طرف ته شي شي
نوره پات څرګو چې ویلې وندي یعنی چې وګړي وندي لري یا کیو شپخانه ته خدای تعالی ورول تم د ماینات دي فارغ او ماینه یو نه کړل وسه مشکل نشته د دې سان د نام سره مو مال لښته مشوره کوي
بله ډیر سيته
په بخانې سره کته تاسو دغه سوال ماته تکرار کړئ زه دقیق د نیواز موانه اوریدو کته تاسو اوریدلې ماته وایي
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو تکرار کما ورور د تاسو نه ډیر سيته مننه راو شو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د مخې درد کوي ملامې درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته
لږه مې باندې په جواب کې بداسې وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتوالی کچيري د وزن زیاتوي د وزن زیاتوالي په خپل دملا په مخره باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالي کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی پرې فشار راځي واغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهمو مسله په دې کې دا راځي کچيري د ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دی او همدارنګه د وټامین ډي دولس کمواله موجود دي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لاندې د خوت بي سي پیدا کیږي ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي او درېم علت دا چې په خپل په ملا کې ډسکونه دي ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایي د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د هغه د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو دې ورو په دغه کې توصيه کوي موږ او یو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکسری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د پټ ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ نه جاغلي یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن ونه لري کچيره هغه ولري د هغه عملیات دی او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه ویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پرمن چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي شي چې دغه عصبي شي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول د ملا د درد او همدارنګه د لاندې خو د بي هي سي او د لکداسي مریض احساس کوي چې خپل مریض او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپل لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د هم یو عملیات ضرورت کیږي
بله ډاکټر صاحب ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای او غوي کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای غستون زنې خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وای کجې راهنمایي را ته وکړي چې دغه به بله بله
ها پسې دی چې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندې چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت په بازو مندو کې داسې وي چې شدي ډېری زیات وي او د شپې چې کله دا ویل کیږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شدي نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شدي زیات وي او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شدي نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شدي وباسي دا یو مسله دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شدي ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې کیته چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې کموال راولي اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونه شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي غسل کیږي یعنی فدیه چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي نو اول خو دا کارو کې چې د شیدې ته مساج ورکی مساج سره چې دا هم ورکی یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سره میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی چې ویلادي ډاکټر ته تاسو دې دې سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې دې شي د شدود قناتونو کې چې دې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ تر راځي اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږي دول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي
بله ډاکټر صاحب مننه تاسو به هم په لاین کې اوسئ بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای سره سره په اړیکه شئ د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0 ازادي راډیو دا سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر ډیر زیات مننه خو لک ځای ته متغیر ورکړی غږ مراته سم نه راځي بلې سم شو میره باندې څوک لکم زینې ماړي کني ولې میره باندې ورور کولې سي پوښتنه دې مطرح کړی ډاکټر صاحب نه
او مریض لرو ته دایي مونډیر باندې کړه دا ډاکټر صاحب کوم ډیر باندې وکړه ته وای
ها مې باندې سوال موشي دي مشکل موشي دي
مریض نو مثلا کای وی دا غشه چې وخوري هغه بل ته کوي لږ لږ ووږي خوشکیږي او معنا دا ته به هم کیږي دا مریض لري
نه څه چې وخوري بل ته راګرځي
مانی
بله
تاسو کچیر ورور د مخه غوړی ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکچیر کوم ډوړی یا چی شي بله ډاکټر صاحب زه پوښتنه راخلم کچیر بله اورې د مخه غوړور
او اورم
مایل کچیر تاسو مریض ډوړی وخوري بیرته راګرځوي کڅنګ بله اورې فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شو بلې اړیکه ته بوور شو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر
استاد
غنیم مهرباني ازادي رادیو د تاسو اړیکه رخصوي د کولای سي چې خبري وکړي
مننه السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک لکم زایم
دا هم د کندهار نیشنل
میډیکل مېرمنې ورور د همراته وای چې ستونزه څه ده او کچیر کومه پوښتنه لري کولای شي چې خبري وکړي د ډاکټر صاحب سره
مننه د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ما ګردوم لري ان په ژوند په دوی باندې په پرلاو په ځان باندې د نړۍ شي چې ګرمه چې کام ته نه چا کوي دا د نړۍ باندې راشي چې دا په اړه معلومات راکړي
بله دغه ستونزه تاسو ته په ژمی وړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په وړي کې
زه مې دوه ورځې واره کې کله چې لاندې انګي یو غوندم
بله بله ډیر زیات مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې بلې اړیکه ته به هم ورشو ځکه چې مي واړې کوم البته وانه خسته او دوی سره مخبري سمونه شوې سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خیر په خیر
ډیر زیات مننه څوک لکم زینا د رادیو غکم ټټکی
د زموږ هغه په تماس کې مې دا څه سره مشوره ده کله چې زنګانه سترګې خو دې زنګانه سترګې نه وي
بله بله
دا زموږ د زنګانه درد کی او دا دا د سیستم کوم مشوره راکړی چې یو ځینې خوږی ځای د زنګره سترګې نه خوږی
سامه در ډیره زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې تاسو سره خبرې ترې ولري مننه کوم د تاسو نه ډاکټر صاحب کچیر د موږ غاوري ورور مو اړیکه نیولې و دوی پښتنه دا و چې کوم مریض لري په کور کې زړه بدی کیږي کوم چې چای وخوري یا همونه خوري به هم زړه بدی ته به هم ورسلري او فکر کوم اسالات هم لري کچیر په دغه برخه کې ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب
د هرات نه تماس نیولو دا غي په جواب کې بداسې هم کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خو او د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي آی کې ډېر مسائل زیاده خزي اول الحمدلله تکلیف هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هیلیکو بکتر پایلوري لري د هیلیکو بکتر پایلوري کې پخپله د غمیدي مخاطي غشا چې التهابي کیږي دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمول نه شي او هغه ته زړه بدوالې او استفراقات پیدا کیږي دا یو مسله دوهم مسله کچيري د دوی د میدی اسیدیتي یا تیزاب د تیزابیت د میری ډیر زیات وی په هغه د میری په برابرخه کې چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجل سپنکټر لرو کچيري د هغه ادمي کفایه موجوده دا ګوډي فری هغه برته تړل کیږي نه او په اساس په د مواد غذایی د میری څخه وبل تخلي تر دي دوهم مشکل پدې کې دراځي او درېم مشکل په خپل په استفراقاتو کې چې کله ضروري خوري هغه دا وی چې په زیات مقدار سره او په ډیر په عجله سره چې دا ضروري خوري نو دغه کس ته باید سو هدایت دا عملي کې اول کله چې ډوډۍ دا کې نه دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ خوري او دوره دی و 15 پک زله ډوډۍ خوري لګ لګ دی خوري خو زر په آیسته ډول او یا په روډ ډول باندې چې غذا خوري دوهم دا چې هغه غذایی مواد دی په میده باندې بدلګيږي لکه ترشي خام پیاز سلاتا مرچ هګي او سرغوخه د دې څخه باید پریز کی درم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چاو څخه ډیر استفاده کوي او چې کوم ګران ملمه به کور ترشي او یا یو ډیر سو په ګران مين به وي ورته ختین چې دم کا نو دې دغه د تین چینا معنا دا چې چاو مقدار په وچه چاو مقدار زیاته چې پای کې کافین ډیر زیات دي چې دا په خپل په میده باندې بد اثرات کوي دوی کوشش وکړي جوش وبوس خالي استفاده وکړي هغه هم چې کلسکی ډیر تاود به نس کی بلکې سړی او دا به اسکی نو کچیر دغه هدایت عمل کی امکان د دې لنشتا چې دغه استفراقات راکم شي او ان شاء الله به دې طرف ته ولاړ شي او درېمه خبره دا ده چې د کچیر د میډي په تکلیف باندې اختوي باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د میډي معاینات دی مکمل کی اندوسکوپي او نور معاینات او د هغه خوروسه د میډي د ضد اسید او یا ضد قرهي د دواګان استعمال کی ان شاء الله دې سره خکېږي او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ راوړی او چې د دې زنګدنه ډیر خوګيږي د زنګدنو په برخه کې به دا وایي چې اکثره زمونږه آسان وال منطقي خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم اوسېږي شاخه کارونه یا درنده کارونه کوي په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري هغه په دې معنی چې کله د انسان عمر زیاتېږي او یا د هغه د کار او د وظیفې په اساس باندې کې یو کس ترافیک دی دا هغه ټول ورځ ودریږي یا یو کس معلم دی هغه ټول ورځ ودریږي نو دا ټول ورځ ولاړه په خپل په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ دی دغه پلیټ سولول کیږي او بیا د دوه زنګ نو ترمنځ یو لزوجی ماده ده چې دغه لزوجی ماده د ساين ویل فلوټ په نامه یادیږي او کله چې دغه ساين ویل فلوټ یا دغه لزوجی ماده په خپل د مقصد ترمنځ کم شي نو دا دوه مسله سره سلیږي او بل اخر د دې څخه یو درد پیدا کیږي بل درېمه خبره په دې کې دا د بعض خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې کچيري ماته غوخه راوونه رسېږي نو ژوند نه پاتې کیږي لکه ساين غوخه خوري ورزم نو د دې زیاتې سری غوخه استعمال سره په دینه کې د یوریک اسیدز مقدار زیاتیږي او کله چې د یوریک اسید مقدار زیات شو یو مرض په نامه د نقرس یا د گاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کیږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ ته راوړي شي نو اوس دا ورور د خپل معاینات دی اول د یوریک اسید معاینات دوهم پخپلا د کلسیم د ویتامین ډی معاینات او دریم پخپلا د دې وزن کچيري وزن زیات وي باید وزن کم کی او سلورم همیشه زمونږه په کولو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې عادت دی چې کله مونږه په کورونه کې کینو نو کاغه مونږه د مفاصل درد ولر وکوینه لرو خو مونږه په توشت کینو او د پلتای وو باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی ترڅو د راحت ناشي او په زنګونونو باندې فشار راني شي کچيري دغه زنګونونو باندې فشار یې لکه په دوه خو ناسه او یا پرته یو هلدا په خپل په زنګونونو باندې فشار راوړي او درد باید کیږي نو دغه معاینات دی وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیډ ته مراجعه وکړي ان شاء الله دې مشکل به حل شي
bale بل ورور محمد کندهار ناډی کني ولي وا خو دغه موضوع ډيري رپ لري جولډي ډاکټر ته خو دوی ویل چې کچری اوړی ووسی یا هم ژمی ووسی په وجود باندې یو ډول دانی راخیږي چې وبونه ډکی په دغه موضوع باندې هم ډاکټر صاحب کچری لاند معلومات
ورکړي. زنګ را وهله او دی په جواب کې داسې وایو چې کله د انسان په وجود کې د وازګې زیاتوالی یا د شحمیاتو زیاتوالی منځ راشي نو په هغه کې داسې دانی را پیدا کیږي او خصوصا د سینې په مخ باندې او د اوږو تر شا دا ډېر زیات وي او حتی پر مخ باندې چې دی تمنګا فولی کولایټس وایو. فولی کولایټس په دې معنی چې زمنګا په جلد باندې زمنګا په جلد کې واړه واړه د مسامونه دي چې دغه مسامونه په خپله دغه مسامونه چې د وختو مسامونه لاندې دغه تقیح جمع کیږي او د زیاتو شحمیاتو له کبله چې دغه ورور دی همیشه کوشش دا وکړي چې دی یو جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه دغه فولی کولایټس دی او بعضې خلک چې په ځوانۍ کې ورته پیدا کیږي ځوانۍ کې دانې هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله دې دغه مشکل رفع کړي شي.
بله مننه ډاکټر صاحب. دې ته برا شو چې په ټوله کې کچېری وایاست چې د سرطان ناروغي په څو ډوله ده او څنګه رامنځته کیږي، علایم یې څه دي، آیا څنګه یو شخص پوشي په سرطان ناروغي باندې اخته سوی دی؟
د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغي په اړه سرطان ناروغي خو مونږ یو بیناین سالم تومورونه لرو او یو خبیث تومورونه. اوس مونږ بحث د خبیث تومورونو په رابطه ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي لکه د وینې سرطان، جلدی سرطان، د شش د سږو سرطان، د معدې سرطان، د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري. اول یو خو مهمه دا ده چې سرطان په خپله داسې لکه څنګه مخکې په اشرو د برنامې کې مونږ د دې په تعریف باندې وویل چې کچېرې د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشد منځ ته راغلو دې ته مونږ سرطان وایو. او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي، ارثي لکه د یو سړي په نیکه کې غورنیکه کې پلار کې سرطان موجود امکان لري چې دې په اولادو کې هم منځ راځي چې دا ارثي بڼه لري یعنی جینیټکس ډول باندې منځ راتلی شي په یو فامیل کې ویدا شي دا ورته منځ راتلی شي. یو دوهم علت د دې دا په خپله چې کله د ریډیو ریز لکه د رادیو اکټیو شعاوی سره مخامخ کیدل له رادیو اکټیو شعاوی په دې معنی کله دا هم په خپله د دې سبب کیږي چې کله یو انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکس ری وی یو ځکه هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوی چې په خپله د سرطان د منځ راتلو سبب کیږي. او درېم کیمیکلز یا کیمیاوي مواد، ځینې کیمیاوي مواد د بعضې خلک دي غریب خلک دي په فابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالیږي چې دغه کیمیاوي د موادو د انشاق له کبله او یا د دې سره د مواجهې کېدو له کبله سرطان باید کېدای شي. او څلورم هم کله چې دی په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټیو کې کار کوي دوی په خپلو بوټو باندې او همدارنګه په خپلو ونو او میوهدارو ونو باندې ځینې کیمیاوي مواد چې تر څو د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي چې دغه کیمیاوي دواګانې زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سبب په سرطان اخته کېدای شي. نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه موږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړو.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اړیکو ته ورشو که چېرې ستاسو خوښه وي دوستانو اړیکې به هم راواخلو. سمه ده
سمه ده. خو دغه وخت ځکه زه په لیکچر کې یم کچېرې دا وخت لږ رالنډ کوي راته
انشاءالله یو دوه اړیکې به
شاګردان محصلین چپ ناست.
بله یو دوه اړیکې به راواخلو وروسته دې غینه کولای شو چې تاسو بله اړیکې ته ورسو. سلامونه وخت مو په خیر.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر ښه سات مخه دی.
مننه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم په دې لیکچر کې.
ډیر زیاته مننه. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
افغان یو د کندهار ولایت.
مهرباني افغان صاحب
ډاکټر صاحب دا پښتنه د دوه درې اونۍ کې دا وژو ما په دې دا درد کوي بیا دا څوک دی ډاکټر ته ورته یم هغه د میچې مشکل دی دا واره کې کا څنګه راته کوي بس بدن میم دا سی یخ کې یخ نکې دی په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دی ډاکټر صاحب دا پښتنه
افغان ورور د کندهار نه چې تماس نیول شته په جواب کې دا سوي چې د میډي ډاکټر ته هم تلې او استاد وګو تر من سو خرج شوی نه دی دا په دې معنی چې استاد میډي کوم خاص تکلیف نشته او کچیر استاد میډي تکلیف دی میډي دوا ته د ادامه ورکا. دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې اکلی ولایتونو کې اکثرا به خصوصا هغه پښتانه چې په ولایتونو کې اوسېږي دوی ځوانان چې کومې وی کله چې ماجیګر شنه یو بل سره غیږی نیسي او یو د بل سره تراتا وایي
نو کېدای شي کچېرې داسې یو حادثه تا ته درې ونې مخکې پېښه شوې وي، نو ته د داسې یو چل وکړه چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جرایي عصب ته ورشه چې ستا د غاړې په تاوېدو سره او یا د بالغ په غیر نورمال ښودو سره په خپله په درګونو په عضلاتو کې کوم شخوالی منځته راغلی چې دغه شخوالی هم په خپله د اوبو د سوخت او دغه سبب کېږي، او درېیم علت ستا د دولو ترمنځ سوخت هغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی په شاکۍ یا یو پنډ یا یو تیګه اچي نو په توګه کې دغه عضلاتو شخوالی منځ راځي چې دغه د عضلاتو شخوالی هم د دې سوخت سبب کېږي. نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کور کې دغه خپل د اوبو ترمنځ ځای چې دی دا ټکور کوي او ګرمي کوي او لږ مساج کوي، په دغه ټکور سره او مساج سره انشاءالله کچیر دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالی وي دا برطرف کیږي او دا درد چې ستاسو آرامیږي. اما کچیر ستاسو کوم د معدې تکلیف وي نو بیا هغه د معدې ډاکټر ته مراجعه کوي تر څو ستاسو د معدې مکمل معاینات او هغې څخه وروسته تاسو دوا توصیه کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب، یوه بله اړیکه به هم راواخلو. بله سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه خیر اوسې نیم خبرې کوم کابل څخه خورې.
مهرباني ورور، کولی سي چې پوښتنه مو مطرح کړئ که چېرې کوم پوښتنه لرئ؟
خورې ډاکټر، دغه سوال ده چې ما دغه بادي بواسیر دي درې ځلې مې عملیات کړی ده.
بلې،
نو خو کېږم نه او داسې که کوم مشوره راکړي یا کوم ښه ډاکټر وي په کابل کې یا هغې نشانی راکړي. درې ځلې مې عملیات کړی ده، زه میاشتې شپږ میاشتې خووم، پنځوس پګو میاشت نه بعد بیا مغه مره مرض را پیدا شي.
بله بله،
صحیح شو. نایم نور چې د کابل څخه اړی کني ولې په جواب کې وداسي وایو چې دې ته کوم بواسیر دی یا هیمروید. په خپل بواسیر په خپل په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا په هغه کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځ راځي، او دا ولې منځ راځي دا غي علت دا شي چې کله انسان درانده شوی نه اوچت کی په مقعد باندې فشار ډیر زیات راشي دا غي له قبل پیدا کیږي. اوس دې کې چې یو هغه بواسیر چې بلې
بلې او ډاکټر صاحب مهرباني
ها، نو اوس دې چوندې یو مزمنه وا یو مزمن مریضې ده یو مزمنه مریضې ده او دې دوه درې ځله عملیات هم کړې دي. اول خدای خپل د ژوند طرز باید دې تغییر تخپل د ژوند طرز ته تغییر ورکړي، او د ژوند د طرز تغییر په دې معنی چې د هغه غذایی مواد څخه د قطن ګټه ونه کړي چې هغه د قبضیت سبب کیږي، ځکه چې قبضیت په خپل د هیمروئید یا د بواسیرو سبب کیږي. کله چې یو شخص قبضیت شي نو دغه کله تشناب ته ځي په مقعد باندې ډېر زیات فشار راځي، او دا غي د فشار کبل په مقعد کې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د غیر پرسوب سبب کیږي. دوهم دا چې مهاغه شان چې هغه په خپل د دې د پازافیا سبب کیږي لکه تروه او ترخشو نه دي ښه استفاده نه ونی کی. دریم دا چې د کوشش دا وکړي چې دغه حالت کې د همیشا چې د سن میږي په دوه خو کینی، او دریم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي، که او سلورم دا چې کله د تشناب ته دي د همیشا استنجا کوي، یعنی په دې معنی چې اوبه د استعمال خو اوبه هم یخ نه ګره او اوبه چې د شیرګرمي یا تړ وی وبد استعمالي. نو په دې صورت کې دي دغه مشکل چې دره کمیږي، اما کچیر دی وای چې به مطلق دي مشکل څنګه خلاص دا لکه د دغه تبابد له هغه لږه مشکل ښکاری داسې موقټ ډول به دا رامي به وشرو کیږي. خو کچیر دی خپل د ژوند هغه طرز ته تغییر ورکړي نو امکان دی ولري چې ډېری مودې پوری دې مشکل څخه د رهایی پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت سمنه کوو.
او تاسو نه ونه مننه
ډیره مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي، په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبرې ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه، په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړې دي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و، نو تقریبا پنځه کاله مخکې منګه په پنځه اتیام کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه، اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات عرضه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات عرضه کوي هلته نن سبا. نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آگاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
په افغانستان کې ډېری کسان په البته دې برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د لپاره یا هم د تستونو د لپاره ولارسي، آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده ک شته دي؟ البته ځینې سونه چې دوی د غېد خاطر د افغانستان نه باندې دي. پینځه کلمه کې
کلم د مرکز جوړ ک حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تدقیق لپاره هم پاکستان او یا هند ته تلل او خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولای شو. اکثره جراحي عملیاتونه هم چې اړتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي. خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایي تداوی ده چې تقریبا شپیتونه تعویض فیصد د سرطان ناروغان شوایي درملنې ته ضرورت لري. هغه په افغانستان کې امکان نه لري نشته او په بعضي نور ممالکو کې هم شرایط افغانستان غونډې دی حالت هم د امکانات متاسفانه نشته. همدارنګه بل مشکل چې موږ وزور چون پنځه کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډېر موږ نه لرو. په دغه کې چې کوم متخصصین کار کوي هغوی ډېر نه دي او همدارنګه خپل تشخیص لپاره چې بعضي وسایل په کار دي هغه هم نشته، خصوصا په دولتي شفاخانو کې دا امکانات بيخي نشته. نو په دې باندې موږ د محلي پلان کې کار کړل څنګه وو پرسونل تربیه کو څنګه کولای شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنه لپاره پکاريږي هغه هم ترلاسه کو. نو مشکلات شته. تاسو ته یو مثال درکوم چې د شوکار خانم روختون په افغانانو کې ډیر مشهور دی چې په پاکستان کې دی. نو هغه چې دی تقریبا شل کال مخکې شروع کړی و.
بله
نو هغه تقریبا شل کال وروسته هم وستاسو سلاش هغه 200 بستر بل روختون ورسو. نو دا ډیر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسونل او متخصصین تربیه کړو.
بله آیا کوم خاص روختون هم په دې برخه کې شته دی او کنه؟
موږ په جمهوریت روختون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونو لپاره موږ ډېر نور وخت ضرورت لرو. دا ډېر غټ بخش ده.
بله
ورو ورو موږ په دې باندې کار کوو. خو موږ همدارنګه په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوی روختون چې دی همدارنګه په هرات کې حوزوی روختون ته هلته هم مراکز لرو او کولای شي ناروغان هلته ولاړ شي خدمات ورته عرضه کړي.
بله د سرطان ناروغانو د امارو کچا څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچیر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک حتی هند او پاکستان ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راتول کې خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحی سازمان روغتیایي سازمان لخوا ارائه کیږي په دغه ممالک کې په دغه هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 10,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغي اخته کیږي او هر کال 15,000 افغانان مړ کیږي. خو بعضی عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي چې هغه عوامل کولی شي چې د سرطان د منځته راتلو خطر زیات کړي.
څه خلې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې درلودي. څه خلې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې د مانه دا اوریدلې یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطرې عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالي سبب کیږي، هغه متاسفانه ځوان په هوا کې، ځوان په خاورا کې، ځوان په اوبو کې، ځوان په خړو کې په یو نه یو ډول شته. په بعضی خلکو سره زیات مواجه او سره مخامخ وي، بعضی خلکو سره کم مخامخ وي، بعضی خلک یو خطر سره عامل سره مخامخ وي، بعضی خلک نور سره مخامخ وي. نو دا شیان چې دي زمونږ په د ژوند په طرز او که هم بعضی عوامل سره، نو بعضی عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري، هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو، مثلا غوښه خوړل، خصوصا کباب خوړل، دا شیان چې خصوصا وچه غوښه خوړل د مرۍ د سرطان سبب کیږي، همدارنګه چاغوالی دی، همدارنګه د ورزش نه کول دي، همدارنګ د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کیږي. او بعضې نور اسباب چې دي هغه زم په اوبو کې دي، بعضې همدارنګ بعضې میکروبونه دي چې مثلا بعضې زیړی چې دي، دا هم د بعضې صوفي سره ناروغان چې درملنه صحیح ونیسي هغه په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه. نو مثلا که چیرې حتی مرګ تکسر خل دې مخامخ یا غد پوستکی د سرطان سبب ګرځي. نو بعض زخمونه چې دي چې هغه چې دي که بعض زخمونه درمل نه ونی شي، خصوصا په پوستکی کې د وخت په تیر چې هغه هم پرېږدي کې په سرطان باندې اخته کیږي. په ذاته طویل او اوږد باسته دی. نو دا عمده بعض عام هغه عواملو
بله. جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېرې کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په داتیرو درې څلور کالو کې منګه په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللی یو، مکاتبو ته تللی یو، پوهنتونو ته تللی یو، حتی پارکونو ته تللی یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان په اخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطرې عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله. جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیرو لرو پرتو سیمو کې په دغه یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر ځانګړي کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه په هواي ورته ورسو، او بل مخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته نرس صاحبانو ته دا په هواي وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر صاحب هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا ده چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معده تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړیږي یا وخت ور باندې تیریږي یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا ده چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي ساغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي ترڅره کې هم د ناروغانو ته خو هدف داري چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. مونږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د اکسایبان په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې کې چې څو میاشتې تیرې شي هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامه روغتیا وزارت ته، عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي، ګاونډي هیوادونه، هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی، د کادرونو نشواله دی، متخصصینو نشواله دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وسن لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دي توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دغه عمده مشکلات.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي، آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرفت ورزو چې دا اوګه پروسه دا ازمنګا افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کی دا زمینه مساعد کی، هتا ایران چې د تشخیص په برخه کې د درې کال حالت تیر کی او بیا به سره راشي. دا حسن د په نورو رشتو کې دا شوې ده، او سرطان په بس کې چون دا دلته نوې جذب شوې ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه و، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پیتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پیتالوجیست لرو. پیتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کېږي او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د لپاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هاتا د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب، په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
ډیر زیاته مننه. دوستانو، په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې وه د سرطان ناروغۍ په اړه مو خبره ترې درلودې، دا چې څه ډول ناروغۍ دا څنګه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب عبدالحق عزیزاده په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او دا چې دغه ناروغۍ و وژونکې ناروغۍ ده او د ډېری کسانو نه یې ژوند اخیستی دی، دا چې څنګه باید درملنه وسي، څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتئ. او ډاکټر صاحب په دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړو نه موږ باید پرهیز وکړو تر څو چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسو، خصوصا د ستوني سرطان، د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړه. او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنې وی چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤل و چې تاسو هم د دوی خبرې واورېدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنې ترسره کړې دي. او دا چې دوی خبرې تاسو واورېدې چې کومې کړنې دي په کومو برخو کې، په ولایاتو کې هم دوی روغتونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې ستونزه لري هلته مراجعه وکړي، او په خپل کابل کې هم د تشخیص زمینه ورته برابره ده د جراحي په برخه کې. او د دې ترڅنګ دوی اما په هوای هم ورکړی چې دغه ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د اما په هوای په برخه کې باید کار وسی او ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه به خبر سي چې څه ډول ناروغۍ ده، څنګه رامنځته کیږي. او د دې ترڅنګ کچېری دغه سي ناروغان پويږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاسي دي، څنګه د حل لار ورته پیدا کړي. په دغه موضوع باندې مو بس درلو د تاسو دوستانو د تاسو د اړیکو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونی ولي او خپل پښتنې مو د مخ سره شریک کړي. مو کوخه خو چې تاسو ته لاخې
خبرونی وړاندې کړو او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځنی کارونو کې هم ستونزې لري کولای شي چې موږ سره شریک کړي، موږ په راتلونکو خبرونو کې هم په موضوعاتو باندې خبره ترې ولرو ان شاء الله. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تردید مو د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو ته مو وړاندې کړنو، تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. خو په یاد ولرئ چې د خبرونه تکرار هم د سه شنبه په ورځ خبريږي، او د دې ترڅنګ ساسو پوښتنې او هغه څه چې ستونزې لري هغه هم موږ راخستې دي. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم په هغه ستونزو باندې یا هم هغه موضوعاتو باندې هم خبرونه ولرو. تر بیا او بل خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.